یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي دا ځل پاکستان ته ځي او هدف یې دا دی چې اسلام آباد طالبان اوربند او د سولې د خبرو ژر پیلېدو ته وهڅوي. په دې خبرونه کې پر دې سربیره نور ما راپورونه او مطالب هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې احمد شیبر چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغان سولې لپاره پر بیلابیل اړخونو د فشار راوړلو غوښتنه وکړه. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د سمدستي اور بند ژغ وکړ او د چیوه هیوادو مشانو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د اداري او طالبانو ترمنځ د شبي تړون پر بیا کتنه ټینګار وکړ. ښاغلی بلینکن پرون بی بی سی ته په دې اړه وویل:
We needed to review carefully the agreements that have been reached between the United States.
دوی موږ د تړتیا لرو چې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ موافقه په دقت بیا وارسو او څه چې مول افغان حکومت سره کړی دي، خو په دې پوهی شو او لومړنی ارزونه مودادی چې موږ او نورو ته دا ډیره مهمه ده چې پر بیلابیلو اړخونو فشار راولو تر څو هغه شمنې عملی کړي چې کړې دي. د طالبانو په برخه کې دوی ښکاره شمنې کړې دي چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې قطع کوي او په هیڅ ډول به د هغوی ملاتړ نه کوي. ټاکل شوی ده چې ټول امریکایي پوځیان د می تر لومړۍ پورې له افغانستانه ووسي، په دې شرط چې طالبان د تیر کال د فبروري د 9 نیټې شمنې پر ځای کړي. د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو غوښتنه وکړه. لوید آستن وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي شکلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده.
تاوتریخوالی ډیر زیات دی او د افغانانو په مشرۍ خبرو کې ډیر پرمختګ ته اړتیا ده، ځکه هم زه ټولې خواوې دې ته هڅوم چې د سولې لاره غوره کړي. تاوتریخوالی باید راکم شي.
امریکا باید له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري تړون په اساس د میتر لومړی خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي. شغل آستن د جمعې پر ورځ خبري غونډې ته دا هم ویل چې د می میاشتې د لومړۍ نیټې ژمنې ته پام دی، خو د امریکا اداره په افغانستان کې خپل راتلونکي ګامونه په سیستماتیکه توګه ارزوي. په کابل کې نن سهار 2:14 دوه تنه ووژل او دوه تنه یې ټپیان کړل. د کابل امنی قمندانی وی لومړی چاودنه د اتوب جو خواته د شپږم ناحیه مربوط د دارالامان پر سړک پر یو کرولا موټر د ماین چاودنه وشوه چې دوه تنه ټپیان شول. تر دې پیښې نږدې 15 دقیقې وروسته د څلورم ناحیه اړوند د کارتې پروان په سیمه کې پر یو کرولا موټر د ماین چاودنه وشوه چې دوه تنه یې وشل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون مشه په خپل ټویټر لیکلي تاوتریخوالی بند کړي او خبرو ته راوګرځي. شهرزاد اکبر پرون پرته لدی چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړه چې د ناتو او امریکا پریکړو ته له پام پرته دواړه خواوي د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. د چیو یا د وو لوی اقتصادي قدرتونو سرمشیزه له کورونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندې کولو په ټینګار پای ته ورسېده. د جیو سرمشیزه د بریتانیا په کوربتوب وشوه. ګډونوالو پکې د نړۍ د بیوزلو هیوادونو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د 4 میلیارد ډالرو نوي مرستې ژمنه وکړه. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل د سرمشیزه ته وویل کورونا وبا به تر هغو مات نه شي چې ټول نړۍ نوي واکسین شوي. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 2 میلیونه او 4.5 لک کسان د کورونا له لاسه مړه شوي او د ټولو مثبتو پیښو شمیر 1.5 میلیونه او 5.5 لک ته رسېدلی. د کرملین د منتقد الکسی نوالني د استیناف غوښتنې لپاره به نن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړه شي. نوالني تورن دی چې په جرمني کې د درملنې پر مهال له زندانه د مشروطې آزادۍ شرایط تر پښو لاندې کړي دي. پر د دا تور هم دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پر یوه سرتیری یې تور پورې کړی. ناوالنی تیره میاشت هغه وخت په ماسکو کې ونیول شو چې له جرمني خپل هیواد ته ستون شو. دی وایي چې پر دلګېدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې د لشتر لشه 15 پاکستانی ملیشه سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. یو امنیتي مسول پرته له دې چې خپل نوم واخلي د پنجشنبې په ماښام وویل چې یو ملیشه په مرکز کوټه کې د چاودنې پر مهال وژل شوی او یو ټپي شو. تر دې مخکې د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې د کاهن په سیمه کې د وسلوالو په برید کې د ملیشو څلور سرتیري ووژل شول. نن د پاکستان د کرکټ سوپر لیګ سیالۍ پیل شي. راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن او یو شمیر نور افغان لوبغاړي پرې شلوریزو سیالیو کې د بیلابیلو ټیمونو لخوا لوبې شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
پاکستان ورلیګ د سیالیو ته هم یو شمیر افغان لوبغاړي داخل دي چې په بهرنیو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل د اقتصادي پلوه او د تخنیکي پلوه د لوبغاړو لپاره ګټور تمامېدلی شي او په عین حال کې په اړیکو او مناسباتو باندې هم بلده تاثیرات اچولی شي.
د پاکستان لیگ لوبي نن ماښام په وو بجې پیلېږي چې پکې کراچي کینګز او کویټا ګلادیټرز مخامخ کیږي. په کراچي کې محمد نبی او نور احمد او په کوټه کې قیس احمد لوبي شي.
لازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله او ریرا سره اوسې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باورې چې د پاکستان لپاره د افغانستان ځنګړی استازي اسلام آباد ته ځي. په یو راپور کې په دې اړه معلومات واورې چې افغان حکومت دا ځل له پاکستانه څه غواړي.
عمده توګه باندې اوربند او د طالبانو راتلل میز د مذاکرې ته زر او با مفهومه مذاکرې شروع کول.
د موقت حکومت د جوړیدو په اړه د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي د څرګندونو په اړه د حکومت خبرګون ته هم کتنه کوي. نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د کانګرس یو شمیر جمهوری پالو غړو له روسیې څخه جرمني ته د ګاز د نل لیکې د جوړېدو د مخنیوي لپاره د امریکا د حکومت اقدامات ناکافي بللي. په دوهمې مای کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي او ردو ته را سره وسی. سموږ راغله آزادۍ رادیو اوري. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځنګړی استازي محمد عمر داودزی وای پاکستان ته ځي او دا ځلې د سفر هدف دا دی چې اسلام آباد طالبان په قطر کې د سولې د خبرو ژر پیلېدو او اوربند ته وهڅوي. ښاغلی داودزی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل پاکستان د روانو حالاتو د بدلون لپاره مهم لوبغاړی دی او باید عملي اقدام وکړي. خغلی داودزی داسې مهال پاکستان ته د سفر خبره کوي چې په هیواد کې د تاوتریخوالي په دوام نن هم په کابل کې درې چاودنې وشوي. په دې چاودنو کې څلور کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي پاکستان ته به د روانې میلادي میاشتې په 24 نیټه سفر وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ځل سفر یې له نورو سفرونو په دې مهم دی چې په قطر کې د سولې خبرې څنګه پاتې شوې او له بل اړخه طالبان ته دایمي اوربند ته غاړه نه دی باید یو لنډمهاله اوربند ته غاړه کیږي. ښاغلی داودزی وایي پاکستان باید په دې برخه کې عملي اقدام وکړي. هغه وایي
موضوعات خو ډیر دي د سولې پاکله عمده توګه باندې اوربند او د طالبانو راتلل میز د مذاکرې ته زر او با مفهومه مذاکرې شروع کول دا هغه عمده موضوعات دي. البته دي شاوخوا نور موضوعات هم دي خو ټول به د سولې په ارتباطي.
محمد عمر داودی همدارس پکیندار سره وایي دا سفر د پاکستان د صدراعظم عمران خان د هغه سفر په تعقیب دی چې افغانستان ته څومره وړاندې درلوده. ښاغلی داودی وایي پاکستان د امریکا سره مرسته وکړه چې طالبانو سره یو هوکړه ته ورسیږي. دا د هیله په بخښنې سره ښاغلی داودی وایي پاکستان د امریکا سره مرسته وکړه چې له طالبانو سره یو هوکړه ته ورسیږي. دا د هیله ترې افغان حکومت هم لري چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو د افغانانو سره د خبرونو مستقیمي نورې وایي پاکستان باید د افغانانو د اوربند له غوښتنې ملاتړ وکړي او طالبان تشویق کړي چې اوربند ته واړه کړي. د خوالي داوودي په خبر پاکستان ژمنه کړې و چې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې به پوره همکاري کوي. موږ غواړو چې په دغه سفر کې ترې په دې اړه وپوښتو چې ولې دغه ژمنه نه ده عملي شوې. د افغان پلاوي دا سفر د پاکستان په بلنه ترسره کیږي. پاکستان ته د افغان حکومتي پلاوي دا سفر په اړه داسې حال کې خبرې کیږي چې لا هم په هېواد کې تاوتریخوالی روان دی. تازه په کابل ښار کې نن شم به درې چاودنې وشوې چې په ترڅ کې څلور کسه ووژل شول او بیا نور ټپیان شول. د کابل پولیس وایي دغه چاودنې د چسپکي ماینو له امله رامنځته شوې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د حکومت ځانګړی استازی پاکستان ته ځي او وایي هلته به له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې له هغو نه وغواړي چې طالبان اوربند او د تاوتریخوالي کمولو او همدارس د خبرو ژر تر ژره پیل ته وهڅوي. بلخوا د افغانستان د سولې او په هیواد کې د موقتی ائتلافي حکومت د جوړېدو په اړه د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو څرګندونو د کابل غبرګون پرولای دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبرې د واقعیتونو خلاف بللې دي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وروستۍ مرکه کې ځینې څرګندونې کړې چې د افغانستان له وسنیو واقعیتونو او خپل د روسیې له رسمي اعلامیو سره په ټکر کې دي. زمیر کابلوف په دې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت خبره کړې او د کورنیو جګړو د پای ته رسولو لپاره یو کلاسیکا حل چاره بللې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د دې مرکې په خبرګون کې خبره کړې بیان کې د خاغلی کابلوف له خوا د انتقالي ائتلافي دولت د نسخې وړاندیز د افغانانو د خود ارادیت او دا چې د افغانستان راتلونکي خپل افغانان وټاکي له دې سره تضاد کې وباله. په بیان کې ویل شوی افغانان حق او توان لري سو د ولس په اراده د انتخاباتو لاري د خپل دولت او حکومت برخلیک وټا کی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګ د روسیې د ځانګړي استازي په دیام تورن کړی چې طالبان په خپل څرګندونو کې غټ خودلې ویلي د ویداسې ډلې چې په روسیې کې پرې بندیز لګیدل نه توجی کیدون کې غټ خودل په واقعیت کې په سیمه کې د تونلارې او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د روسیې د غوښتنې سره سمون نه لري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې، چین او امریکا جمع پاکستان او که ممکنه وي ایران په ګډون په مسکو کې د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې یادونه هم کړي. نوموړي د همدې غونډې لپاره د پاکستان د ملاتړ د خپلولو په هدف اسلام آباد ته تللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروبا د فبروري په 13مه په خپل ونیزه آنلاین خبری غونډه کې د مسکو د دې مشورتي 15 اړخیزې غونډې په اړه وویل. ماریا زاخاروا وایي موږ باور لرو چې په اوسني وضعیت کې د دې لپاره چې د بین الافغاني ملي پخلاینې پروسه کې د نور خوځښت هڅې پراخه کړو او د دې موضوع په لور ګامونه واخلو نو درې اړخیز چوکاټ روسیې، امریکا او چین جمع پاکستان پراخو. موږ همدارنګه له دې سره د ایران د یو ځای کېدو تما هم لرو. زاخاروا مسکو ته د طالبانو د سیاسي دفتر د یو هیئت د هغه سفر په اړه چې د جنوري میاشتې په وروستیو کې ترسره کړ وویل له دوی سره د روسیې ځانګړي استازي د خبرو اصلي محور د افغانستان د سولې د روان بهیر چاپیره مسلې وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په هغه 15 اړخیزه مشورتي غونډه کې چې مسکو د جوړېدو تابعیا لري افغان حکومت او طالبان نه وربولي. هغه ویل سره لدی چې افغان حکومت پر دې ناراضه دی خو دوی ورته ویلي چې افغان حکومت دې خبرو ته ورشي دوی اړدي چې طالبان هم پکې د ګډون لپاره ورو بولي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د زمیر کابلوف پر دې څرګندونو چې افغان دولت او طالبان په یو کچه بللي هم تون خبرګون خودلې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې افغان دولت د روسیې په شمول نړۍ سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري، ملګرو ملتونو کې رسمي ځای لري او همدارنګه خپل ټولو نړیوالو تعهداتو ته ژمن یو مسول دولت دی. د دوی په وینا لا یوې داسې ډلې سره چې له نړیوالې ترهګرۍ سره څرګندې اړیکې لري روسیه کې پرې بندیز وي او همدارنګه ملګرو ملتونو لخوا هم پرې بندیزونه وي د یو مسول دولت مقایسه کول ناسم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي دا خبرې هم رد کړې چې وایي طالبان له خپل اړخه د امریکا سره کړي هوکړي ته بیایبا او نقصه پابند پاتې شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري تر سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو خو د شپه په مکړی اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنې د افغانستان بانک له لوري د دوی غوښتنو ته د نه پاملرنې له امله نن اعتراضیه ناسته وکړه. دغو صرافانو له تیرو څوارلسو ورځو راهیسې کاربندیز اعلان کړی. د دغې شورا ویان هاشم روزی نن ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې د افغانستان بانک د دوی غوښتنې ونه مني کاربندیز ته به دوام ورکړي. د نوموړي په وینا چې په یاد اعتراضیه ناسته کې نږدې 2000 کسانو برخه اخیستې او په ولایتونو کې هم کاري اعتصاب دوام کوي. دوی وایي خو تر دې به د پیسو خدمات او د صرفی انفرادي جوازونه په درې ورځو کې سرته رسیدل. خو په وینا یې چې د افغانستان بانک د صرفانو له مشورې پرته د پیسو خدمات درولي او دا د ډېرو ستونزو لامل شوی. که څه هم تازه د افغانستان بانک په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان بانک له تروریزم سره د مبارزې او پیسو مینځلو په هدف دا اقدام ترسره کړی. په 1999 مالی کال کې د بدخشان مستوفیت مالیاتي عواید د مالی وزارت د ورکړل شوي پروګرام په پرتله شپږ سلنه زیاتوالی ښیي. د بدخشان مستوفي محمد مقصود اصفیان ازادي راډیو ته وویل چې د بدخشان مستوفیت ته د مالی وزارت لخوا د عوایدو د راټولولو له پلوه څه د پاسه 233 میلیونه افغانۍ هدف ټاکل شوی و چې دغه اداره بریالی شوه چې 238 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د مالی وزارت د ورکړ شوی هدف په نسبت څه د پاسه شپږ سلنه زیاتوالی ښیي. نوموړي وویل د مسو مخابراتو ترانسپورت او د دولت د کارکوونکو د تقاعد د مالیاتي عوایدو له مرکزي کېدو سره د سیستمونو په جوړولو او د اساسي پروګرامونو په تطبیقولو سره د دغه ولایت عواید څه د پاسه 238 میلیونه افغانیو ته رسیږي. د بدخشان مستوفي وایي د بدخشان په کچه عایداتي سرچینې ډېرې محدودې دي او د قانونو له پلوه دغه ولایت د سرو زرو، لاجوردو، بیروچو او نورو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په ګډون تر ځمکې لاندې ډېرې زیرمې لري.
لازا دی راډیو غرمنۍ خبری مجله او ری ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د کانګرس یو شمیر جمهوری پالو غړو له روسیې څخه جرمنی ته د ګاز د نلیکې د جوړېدو د مخنیوي لپاره د حکومت اقدامات ناکافی بللی. دوی د حکومت پر اقداماتو وروسته له هغې نیوکه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغې کمپنۍ پر خاوند اضافي بندیزونه اعلان کړل چې دا پایپ لاین جوړوي. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر هغې روسی بیړۍ او د بیړیو پر خاوند اضافي بندیزونه ولګول چې له روسیې څخه جرمني ته د طبیعي ګازو د نلیکې نارد ستریم دوه پر جوړولو کار کوي. خو د حکومت دا اقدام د کانګرس د جمهوري پالو استازو له فوري انتقاد سره مخامخ شو او هغه یې ناکافي وباله. بندیزونه د بهرنیو چارو وزارت له لوري پرون کانګرس ته په یوه راپور کې وړاندې شول. دو جمهوری پالو استازو سمدلاسه اعلان وکړ چې حکومت پر نورو هدفونو د بندیزونو په لګولو کې پاتې راغلی دی. دوی له حکومت وغوښتل چې په دې اړه توضیح ورکړي چې د پایپ لاین د جوړېدو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کوي. په سنا جرګه کې د جمهوری پال ګوند د ټکساس ایالت استازي مایکل مکال وویل پر مخکنیو برخو یو څه نور بندیزونه کافي نه دي، د استازو هدف نه پوره کوي او د نلیکې د جوړېدو مخه نه نیسي. د په عین حال کې وویل که پریښودل شي چې دا پایپ لاین جوړ شي دا به له دې پرته چې د ولادیمیر پوتین لپاره یو برای دی بل څه نه وي. بل جمهوری پال سناتور جیم ریش د مکال څرګندونی تایید کړی. ویل چې په کانګرس کې دواړو ګوندونو د پایپ لاین د جوړېدو په اړه ګڼې لایحې تصویب کړي دي. د دې نلیکې د جوړولو کار د 2019 په دسمبر کې وروسته له دې وځنډول شو چې امریکا پر دې پروژې بندیزونه ولګول. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې به جرمني ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابره شي. د امریکا د بندیزونو له ګواښ او د چاپیریال ساتنې د ملاتړو له مخالفت سره سره د جرمني فدرالي اداره چې د سمندري اوبو مسؤلیت لري د دغه پایپ لاین د رغنیزو چارو اجازه ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو د دې پروژې مخالفت کړي، ځکه د هغوی په باور د دې پایپ لاین بشپړېدل به په اروپا کې د روسیې د ګازو تاثیر زیات کړي او د روسیې د ګازو د ترانزیت د لارې په توګه د اوکراین رول له منځه وړي. دغه پایپ لاین موضوع د واشنگتن او برلین د اختلافونو یو اصلي موضوع بلل کیږي. خود جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د جمعې په ورځ هیله څرګنده کړه چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له نوې ادارې سره په دې اړه خبرې کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. اوس هم قدرمن اوریدونکو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واوري.
هاش سپرس پرنی ټینګار کړی چې وسلوال طالبان باید له فرصت څخه ګټه واخلي او بیرته د خبرو میز ته وګرځي. وړاندې په سر مقاله کې راغلی که څه هم د ناتو د دفاع وزیرانو په ناسته کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مسلې وروسته پریکړه ونه شوه، خو لیکل شوی چې په دې اړه به د ناتو د غړیو هیوادونو تر سلام مشورو وروسته تصمیم ونیول شي. د لیکوال په نړیواله ټولنه هیله منده ده چې طالبان د تاوتریخوالي کمولو سره بیرته د سولې مذاکرې ته راستانه شي او بیرته بیا ځلي خبرې پایل شي. ورسپانې ټینګار کړی که وسلوال طالبان تاوتریخوالی کم او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې نه کړي، په دې کې شک نشته چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه وځنډیږي. لیکوال دغه شان ټینګار کړی چې روان کشمکشونه او ترنګلی حالت به جګړه بیا ځلي یو نوي پړاو ته داخله کړي او سوله او ثبات به د یوې نامعلومې مودې لپاره وځنډیږي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی تروریزم د ټولو ګډ دښمن. وړاندې په سرمقاله کې راغلي تروریزم یا ترهګري د نړۍ د ملتونو هغه ګډ دښمن دی چې پرمختګ او هوسا ژوند ګواښي او افغان حکومت د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره په ګډه د دې ناوړه پدیدې پر ضد د ګډې مبارزې لپاره د تفاهم لارې لټوي. د لیکوال په وینا د همدغه هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې د هیوادونو د استخباراتي سازمانونو لیدارو سره په ګډه د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې د سرنګوالي په اړه په کابل کې مشورتي غونډه جوړه کړې وه او د دغو سازمانونو استازو سره یې پر دې بحث وکړ چې څرنګه له ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې کار وکړي. ورسپانې ټینګار کړی چې افغان دولت غوښتنه دا ده چې دغه مغرضې استخباراتي کړۍ د ملتونو د ژوند په بیا د ترهګرۍ له کمی ګټې تیرې شي او د افغانستان او سیمې له سوله غوښتونکو هیوادونو سره یو ګډ تفاهم ته ورسیږي. او ویسا ورسپانې لیکلي چې د افغانستان اقتصادي سرخ په ټپه درېدلی او ویجاړېدو او سقوط له ګواښ سره مخ دی. وړاندې راغلي همدا اوس افغانستان له اقتصادي نظره ورځ تر بلې رالویږي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له هېواده د پانګې تېښته په ډېرې چټکۍ سره پیل شوې. ورسپانې د دغه وضعیت لاملونه د امنیت خرابېدل، د فساد زیاتېدل، د اداري او حقوقي ماحول ګډوډېدل بللي لیکلي. د دې تر څنګ هره ورځ دولتي ادارې یو په بل کې مدغم کیږي یا یو له بلې جلا کیږي چې دغه چارې عمومي سردرګمي رامنځته کړې ده. ورسپانې اندېښنه ښودلې چې دا مهال د بېوزلۍ کچه خورا لوړه شوې، د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پانګوال له هېواده وتلي او هغه شمیر چې پاتې دي د تېښتې لار لټوي. لیکوال ټینګار کړی چې حکومت باید د وضعیت ښه کېدو ته باید جدي کار وکړي.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم یو بل راپور ته پام وکړئ. د خوست ښاریان د لوړو بیو نه شکایت کوي او وایي چې د نرخونو لوړوالی ژوند سخت کړی. خوستوال وایي په دې ولایت کې د افغانیو له ترویج او د کورونا وبا له راتلو وروسته د لومړنیو توکو بیې په بېساري ډول لوړې شوي. دوی وایي د بیو لوړوالی په ځانګړې توګه پر بېوزلو کورنیو ناوړه اغېز کړی، خو سیمه ایز چارواکي د بایو د لوړوالي علت په نورو هیوادونو او ولایتونو کې د غذایی موادو د بایو لوړوالی بولي.
باید به نیم سوار په یو غاسبزی پیسې نه وځي. اووشت کلن محمد حسن د خوست په ښار کې د لاس ګړې چلوي. ګرد وهلې څیره زړې جامع او بلسی ګړې د بې وزلۍ کیسه کوي. دی وایي د ورځې د ټولې خوارۍ ثمره یې 200 یا 300 افغانۍ کېږي، خو د خوراکي او نورو توکو بیې دومره لوړې شوې چې دی او د ده په څیر ډېر بې وزله کسان یې د اخیستلو توان نه لري. محمد حسن په کرایي کور کې اوسیږي او وایي ډېر کله د ناروغانو او د ژوند د نورو چارو لپاره له خلکو په پور پیسې اخلي، خو دا یوازې د محمد حسن کیسه نه ده. د ده په څیر د خوست په ښار او ولسوالیو کې ګڼ داسې کسان شته چې د توکو لوړو بیو یې ژوند ورسخت کړی. دوی که له یوې خوا سوداګر په بې انصافۍ تورنوي، له بلې خوا ځایي مسؤول چارواکي هم ګرموي چې په وړاندې یې له جدیت کار نه اخلي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 50% پورته ده، او د نړیوال بانک د راپور له مخې نیمه زیات افغانان د ورځې له یوه ډالره کم عاید لري. ذبیح الله د خوست په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دوکان لري. دی وایي په خوا یې هغه توکي چې په پاکستاني اروپایو پلورل، اوس یې په هماغه قیمت په افغانیو پلوري. دی وایي په نورو هیوادونو او د هیواد په نورو ولایتونو کې د توکو لوړو بیو په خوست کې هم د توکو په بیو اغیز کړی.
هېڅ توپیر نه درغله. مخکې چې مثال مونږ یو شی په 130 کالدورې خرڅولې، اوس هغه مونږ 130 افغانۍ خرڅوو، ځکه چې مخکې مونږ ته په کالدورو په هغه بیه ورکول، اوس په افغانۍ په هغه بیه ورکوي، مجبور چې مونږ په هغه بیه خرڅ کړو.
د خوست خروالی د نرخونو د کنټرول مسولیت د صنعت او سوداګرۍ امریت دنده بولی. د صنعت او سوداګرۍ امیر قادر شاه حکیمی ازادي رادیو ته وویل له خصوصي وارداتي شرکتونو له صنفي اتحادیو او پانګوالو سره د یوې منظمې تګلارې او دوه اړخیزو بحثونو له لارې د توکو د بیو په کنټرول کار کوي، خو د ټولو اړونده دولتي ادارو همکاري هم لازمه بولي. له نوموړي مې وپوښتل چې ولې نرخونه لوړ شوي او لا هم نه دي کنټرول شوي.
دی بایو په معیاري کولو کې ډېر کار شوی ده، اما دی بایو معیاري کول د افغانستان په څیر په وارداتي هیواد چې د سوداګرۍ اکثریت یې د عرف او فرهنګ د پرېکړو له مخې مدیریت کېږي، دا بیا اوږد مهال ته ضرورت لري.
د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د نرخونو لوړوالی په بهرنیو هیوادونو کې د توکو د بیو لوړیدل او دا چې افغانستان په وارداتي برخه کې محدود پاتې شوی اصلي علتونه بولي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رحمت الله منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګمرکاتو په سیستم کې د فساد له منځه وړل، د درنو مالیاتو کمول او په بازار کې د نرخونو کنټرول د لنډ مهال لپاره د حل لارې بولي، خو په اوږد مهال کې بیا له بهره د پانګې راجلبول، د صنعتي ښارګوټو رامنځته کول او ملاتړ، د ترانزیټي لارو ډیرول او د یوه هیواد پر ځای له څو هیوادونو سره د سوداګریزو لارو خلاصون د توکو د بیو د کنټرول اساسي حل لارې بولي.
ستاسو له پیغامونو
خبره کوم. موږ په اوله ولایت ولسوالۍ کښې وریا نه دی سوی، څاروي مو د مرګ سره مخ دي، نه واښه سانه شوی شته. موږ غږ دي تر لوړ مقامه پورې ورسېږي، موږ سره دې مرستې کومکونه اوسي. موږ حالات د مرګ په حالات کښې یو، نیمګور کورونه وکړې مو ولاړې راته، اوس هغه هم نارې وایي چې موږ ته شی نه ماسر کړي. وسلام.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زدمنو دا چې شرقي غازی آباد د سکلو پاکې اوبه نه لري او همیشه د مرضونو سره لاس او ګرېوان. هیله مو دا ده چې زموږ د آواز لوړ پولو چارواکو ته ورسوئ چې د دې مظلوم ولس نه مشکل حل و فصل کې ډېره مهرباني به مي. وسلام په احترام.
زده سنگ بود لکه ولسوالی زنگ و دغه د ملي سترخان هر شی چې راوتلې مسجد شی همز ما سره سوي دغه ما غږ دی او د ټول چارواکو وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او وو ورځې دیونه خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي. دولس بجې او دیرش دقیقې دي. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ د شوي تړون پر بیا کتنه ټینګار کړی. کاغلی بلینکن بی بی سی تا وویل متحد ایالات او نورو ته دا ډیره مهمه ده چې پر بیلابیلو اړخونو فشار راوړي څو هغه ژمنې عملي کړي چې کړي یې دي. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي دا ځلې پاکستان ته د سفر هدف دا دی چې اسلام آباد، طالبان، اوربند او په قطر کې د خبرو ژر پیلېدو ته وهڅوي. په کابل کې نن سهار په دوو چاودنو کې دوه کسان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. پولیس وایي د اتو بجو شاوخوا د شپږمې ناحیې مربوط د دارلمان پر سړک پر یو کورلا موټر د ماین چاودنه شوې چې دوه تنه پکې ټپیان دي. چارواکي وایي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې لږ تر لږه 15 پاکستانی ملیشه سرتیری د وسلوالو په برید کې وژل شوي دي او تمه ده چې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د استیناف محاکمه نن په مسکو کې بیا پیل شي. ناوالنی تورن دی چې په جرمني کې د درملنې پر مهال یې له زندانه د مشروطې ازادۍ شرایط تر پښو لاندې کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د زهرو کاروان
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د چیړنی او ارزونی اداره وایي د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشه یي موادو سره د مبارزې مسؤلیت لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د لوګر ولایت پولیسو 360 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې 360 کیلوګرامه خام چرس ونیول چې دا سوګنې په یو کور کې پټ کړای شوی ول. د دې موادو د ساتنې په تور څوک نه دي نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په یو بله پیښه کې په بلخ، پروان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د نشه یي موادو نه خرڅونکي نیولي او اتلي او خزی مرکز ته معرفي کړي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه تریاک او چارس ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمانداني وایي چې د دې ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دلوي د میاشتې پر 9 نیټه په ناسیانو ولسوالۍ کې 90 کیلوګرامه چارس او 19 کیلوګرامه تریاک ونیول چې د استوګنې په یو کور کې ساتل شوي ول. د دې موادو د ساتنې او قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. امنیتي درو د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 50 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې د افغانستان له 15 ولایتونو څخه 50 کسان د نشه یي موادو د 9 قضیو په تړاو له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته روانوالي ته معرفي کړي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادۍ راډیو ته ویل چې په نیول شویو کسانو کې داسې خلک هم شته چې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې نشه یي مواد په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کول. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې په بدخشان ولایت کې د څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د بدخشان ولایت د امنیه قمانداني ویان ثناءالله روحاني ازادۍ راډیو ته وویل له نشه موادو سره د مبارزه پولیسو په فیض آباد ښار کې د موټرو د تلاشی پر مهال 44 کیلوګرامه هیروین ونیول شي. په یو موټر کې پټ کړای شوی او په پام کې وچی یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړی. د دې موادو په تور دوه کسان هم نیول شوي دي.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د سیړنې او ورزونې اداره وایي چې د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشې موادو سره د مبارزې مسؤلیت لري.
په تاسف سره دغه سکتورونه چې دي، که امنیتي سکتور دی یا زراعتي او مالداري سکتور یا روغتیايي سکتورونه، هر کوم یو خپل برخو ته خپل کارونه متمرکز کړي دي، پرته د دې چې د دې په منځ کې یو هماهنګي او همغږي موجود وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کونړ ولایت بسګرو اوس د کوکنارو پر ځای میولرونکو باغونو ته مخه کړې ده.
مخکې دا ځمکې چې کومې وی صاحب په دې باندې و کوکنار کړل کېدل، پیلند فاره منګه په دې کې باغونه کو صاحب د شلتالانو باغونه، د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه.
دا چې د نشې موادو ډیر استعمال معتادینو ته څه زیانونه لري، په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
د مریض تنفس خراب شي، کله چې مریض تنفس خراب شو، بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي، چې بلانس د اکسیجن کم شو، چانس د مرګ ډیر دی.
د شبانی په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنی مې له کور څخه وشړلم.
ترخی خطرې ډیر لرم، په دې چې ما اولادونه ډیر خورځم، هغه بوګي او تګي بو ارتشته به ضرورت لرول، ما بن شو ورته کولای چې پیدا کوم. دا ترخی خطرې مې دی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
سړیا، ما تاسو ته په واره کې اندېښنه راولیدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څومره شي کېږي چې زر په قاریږي، ډیره ډیره شوې ده. تو خو په داسې نه وي، اوس ولې داسې شوې؟
اوس خبرونه په افغانستان کې د نشې موادو په برخه کې د کارکونکو ادارو ترمنځ د همغږۍ په نشټوالي پیل کوو. د افغانستان د سیړنې او ورزونې ادارې راپور ښیي چې د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشې موادو سره مبارزه کوي. د افغانستان د سیړنې او ورزونې ادارې رئیس ورزلا نعمت وایي چې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د همغږي نشټوالي دا مبارزه ناکامه کړې ده. خو د کورنیو چارو وزارت بیا د مسؤولو ادارو ترمنځ د همغږي نشټوالي نه مني او وایي چې له کورنیو چارو وزارت سره د نشې موادو د مبارزې وزارت ادغام همغږي نور هم غختلې کړې ده. نور تفصيل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د تیرو شلو کلونو پالیسۍ او پروګرامونه ارزولي. دا اداره وایي چې د افغان دولت د اړوندو ادارو ترمنځ د همغږي او ګډ هدف نشټوالي له نشې موادو سره مبارزه ناکامه کړې ده. د دې ادارې په تازه تحلیلي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشې موادو سره د مبارزې په پالیسیو کې هدف مشخص نه دی او مسؤولو ادارو له همغږي پرته فعالیت کړی دی. د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس ورزلا نعمت ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنه ښیي چې د افغان دولت حقوقي او پالیسی څنګ ګډ کار او همغږي ته اړتیا لري.
زمونږ د تحلیل په اساس په دغه راپور کې د موضوع ته اشاره شوې ده. هغه داسې یو حالت دی چې هر کوم دغه سکتورونه چې دي، که امنیتي سکتور دی یا زراعتي او مالداري سکتور یا روغتیايي سکتورونه، هر کوم یو خپل برخو ته خپل کارونه متمرکز کړي دي، پرته د دې چې د دې په منځ کې یو هماهنګي او همغږي موجود وي. هدف یې همدغه دی چې په پالیسي کچې دغلته باید یو همغږي په دې برخه کې پیدا شي.
په دې راپور کې ویل شوی چې د افغان دولت پیچلی اداري جوړښت او د مرستکونکو هیوادونو ستراتیژیکي او متضادې ګټې د دې لامل شوی چې په افغانستان کې له نشې موادو سره مبارزه ناکامه شي. د دې اداري تحلیل دا هم ښیي چې د افغان دولت ادارې لا هم نه دي توانېدلې چې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان ګټې وساتي. خو د کورنیو چارو وزارت د نشې موادو سره د مبارزې په پالیسیو کې د همغږۍ نشټوالی نه مني. د دې وزارت د نشې موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق وایي له دوو کلونو راهیسې کله چې له نشې موادو سره د مبارزې مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت ته سپارل شوی، د مسؤولو ادارو ترمنځ همغږي رامنځته شوې ده.
که دوګونګي وجود داشته وره مو وزارت مرزله مواد مخدر، دا
له نشه یي مواد سره د مبارزې وزارت په موجودیت کې همغږي کمزوري سوی او خو کله چې دا وزارت ته کورنیو چارو له وزارت سره یو ځای سو نو همغږي پیاوړی اسو وست متادینو درملنه د عامه روغتیا وزارت او د بدیلو کښتونو مسولیت زراعت وزارت ته سپارل سوی دی. د دې ادارو ترمنځ د همغږي مسولیت د کورنیو چارو وزارت پر غاړه ده. دوه کال کیږي چې همغږي ټینګه سوی او د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ له نشه یي موادو سره مبارزه ګړندۍ سوی ده.
لنشه یي موادو سره د مبارزې په پالیسۍ کې د همغږۍ د نشټوالي اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د کورنیو چارو وزارت لنشه یي موادو سره د مبارزې نوې پالیسۍ بشپړه کړې چې د دې وزارت د چارواکو په خبره د پالیسۍ په دې طرحه کې د ټولو اړوندو 25 دولتي ادارو نظرونه او وړاندیزونه په پام کې نیول شوې دي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کونړ ولایت بزګرو د کوکنارو پر ځای د میوه باغونو ته مخه کړې ده. په کونړ کې بزګرو د کوکنارو د کښتونو پر ځای میوه لرونکي ونی کړي. د کونړ ولایت ځینې بزګر وایي چې په خوای او بلې وی ځکه به کوکنار کړل، خو اوس چې د کونړ لسین څخه د مریض برېښنا پر مټ او برا کاږي د میوه باغونو ته مخه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
شپېته کلن میراجان بیلچا پلاس کې نیولې او د مالټو باغ او بکوي. د هغه باغ د کونړ مرکز سدابات ته مخامخ جنوب لور ته د مرور ولسوالۍ په لاهور ډاک کې دی. میراجان وای زمکه د کونړ سیند څخه شاوخوا لس متره لوړه ده، خو په خوایې اوبه نه درلودې، نو مجبور چې داسې څه پرې وکړي چې لږې اوبه وغواړي. نو په همدې اساس د کوکنارو کرکیله کوله. اوس چې للمی ځمکه د لمریزې برېښنا پر مټ د سیند له اوبو خړوبېږي، نو دوی هم د کوکنارو پر ځای پکې د مالټو، لیموانو او د نورو میوو باغونه کرلې دي چې ګټه یې د کوکنارو په پرتله څو ځله زیاته ده.
اوس هم باغونو ته مخه کړل ده. باغ سم شوق دی. دا باغ چې کوم دی دا لس درې بز مکه ده، دوی سی مانټه ده، درې مېسه دغه ده لیمبو دی. مونږ داسې غواړو چې داسې وکړو چې انسانانو ته ضرر ونه رسیږي. او کوکنار داسې نشه‌یي موادو هغه سره ځوانان هم خرابېدل، نورو انسانانو ته هم ضرر رسېده. نو په هغه خاطر موږ باغونه کړل او هغو ته هم رسخت ورکړ، نور یې نه کړو.
دا یوازې میراجان نه دی چې په خپل ځمکه نور کوکنار نه کری، بلکې د هغه په څیر ډیر کسان شته چې د کوکنارو ښه بدیلې پیدا کړي او د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلن سید اسحاق د شفتالانو په ګلشوي باغ کې امسا پلاس چکر وهي. د شفتالانو هر بوټی ته یو شیبه ولاړ وي او د شاتو مچۍ سیل کوي چې انسانانو ته د ګټې رسولو او شاتو برابرولو لپاره له ګلانو راتاوي دي. سید اسحاق راته وویل
مخکې دا ځمکې چې کومې وي صاحب په دې باندې به کوکنار کرل کېدل. پیلن دفاره مونږ په دې کې باغونه کوو صاحب، د شلتالانو باغونه، د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه. دا اوس کالم په دې ساحو کې ټولو کې داسې یو رقم ټماټر شوی چې هر دیقان ته 100,000 روپۍ برابرې کړي دي.
په کوکنار کې حکومتي مسولین وای دوی دیقانانو ته د باغونو د ګټو او د کوکنارو د زیانونو په اړه د مپوهوي ترڅنګ بزګرانو سره د سلګونو باغونو په جوړولو کې مرسته هم کړې ده. د کرنې او مالداری ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
د کرنې ریاست په هلو ځلو باندې چې د لوړ عاید لرونکي نباتات یې دلته رواج کړي دي، باغونه رواج کړي دي، دلته سبزیجات ګرین هاوزونه دغه رواج کړي دي، نو د کوکنارو کرکیله تقریبا صفر ته نږدې شوې ده. انشاءالله امیدوار استو که زمونږ دغه ترویجي پروګرامونه هم داسې روانې ډېر ضرب صفر شي.
په کوکنار کې په داسې حال کې خلکو د کوکنارو کرکیله ته نه ویلي او په ځای د بیلابیلو میوه باغونه جوړ کړي چې اوس هم د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د کوکنارو کرکیله او د افیمو سوداګري دوام لري. د خلکو په خبره چې له همدې افیمو پودر جوړیږي چې بهرنۍ هیوادونو ته د قاچا کولو ترڅنګ په هیواد کې دننه شاوخوا 3 میلیونه کسان په نشئی توکو روږدي دي او دغه شمیره د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو ده.
آیا پوهیدل است چې د هیروینو او هیڅ کول مو د بدن وینه کموي؟ په دې اړه به د ډاکټر نقیب الله اباب خبرې واورو.
په مجموع کې ټول هغه منشیات او مخدره مواد چې دوی استفاده کوي کولای شي چې انسان وجود په یو قسم نه یو قسم باندې متضرر کی او مساعد کړي امراض لپاره. زرق د هیروین استفاده، د میت امفیتامین یا شیشه، د الکول څخه استفاده، دا ټول کولای شي چې انسان کم خون کړي، مامدارنګه قلبي امراض ورته پیدا کړي.
آیا په هیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره فصل 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د مرکه وار دی. طبی ډاکټران وایي چې د نشئی موادو ډیر استعمال یا اوردوز د معتادینو د مړینې سبب کیږي. دا چې د نشئی موادو د ډیر استعمال نښې نښانې څه دي؟ یو معتاد څه وخت ډیر نشئی مواد استعمالوي؟ او د نشئی موادو له ډیر استعمال څخه درا پیدا شوی ستونزو پر مهال معتادین او د هغوی دوستان څه وکړي؟ په دې اړه مې له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د نشئی موادو ډیر استعمال یا اوردوز څه ته وایي؟
اووردوز یو یونانی کلمه ده چې اوور یعنی ډیر، دوز یعنی هغه اندازه او مقدار ده. کله چې یو شخص دغه د حد نورمال دی وجود نه ډیر مواد استفاده کی، هغه اووردوز کیږي. دغه شعور مختل کی، دغه شناخت مختل کی، دغه قضاوت مختل کی، دغه حالت ته اووردوز.
یو معتاد څه وخت ډیر نشه یي مواد استعمالوي؟
کله چې د مواد مخدر په کیفیت کې فرق، مثلا یو گرام مواد مخدر ده، موثره مواد پکې مثلا نیم گرام وي چې استفاده وکړي دغه توقع نشي برآورده کولی، دغه مواد جګی اووردوز کیږي. کله چې معتاد د مواد مخدر شکل ته تغییر ورکوي، حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار ورته معلوم نه وي، اووردوز ته کاندید. یو نفر نوې مواد شروع کوي چون هغه تحمل د وجود مقدار ورته معلوم نه ده چې کله چې استفاده کوي د کاندید د اووردوز ته. یو معتاد تداوي شي بیا مخدره مواد شروع کوي، دغه هم حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار معلوم نه وي، اووردوز کوي. یا کله چې نشه یي مواد ورته معلوم نه وي، دغه عوامل او فکتورونه دي چې اووردوز لپاره معتاد کاندید ده.
د نشه یي موادو ډیر استعمال کوم زیانونه لري؟
اووردوز اول شکر چیږي تنفسي سیستم په دماغ کې چې د انحطاط سره موجود کی او د مختلفي مریض تنفس خراب شي. کله چې مریض تنفس خراب شو، بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي. چې بیلانس د اکسیجن کم شو، چانس د مرګ ډیر دی.
د نشي موادو د ډیر استعمال نښې نښانې څه دي؟
مخدره مواد مختلف انواع لري، مختلف سنپونه لري، د نښې نښانې د هر یو فرق کی. د تریاکو او هغه مواد چې تریاکو نه جوړیږي، د اووردوز علایم فرق. مثلا که چیرې یو مریض د کلینیکي نگان وګوري، اول د سترګې حداقې چې دي یا تور د سترګو تور چورته وي، دا د نورمال حالت نه سلور 15 چنده وړکې کیږي. بل میټامفیټامین کوسی نومې شیشه ده، دا بیا دغه برعکس ده. دغه د سترګې حداقه یا د سترګې توروالی درې چنده سلور چنده غټیږي. چر سو اووردوز هوزیان او برسام ورته پیدا کی، یعنی ډیلیژن او لیژن د رواني تکلیفونه د ورته پیدا کی. په دې کې لاند وخت لیونتو ورته مستر عزیز بل په مجموع چې مشترک دي، مثلا رنگ زیړ کیږي، د خلین زیک قف مستر عزیز.
د نشي مواد او د ډیر استعمال پر محل باید خپل یو معتاد څوکړي چې لمر څخه بچي.
اولین شی چې باید هغه خپل ملګری یا پکور کې آزاد فامیلی دا باید به خبر کی چې ما نه دغه څه وسو شوې د مقدار د مواد نه زیات شوې، خطر په لور روان یم. بل څوک چې مواد مخدر دی خولې د ازمي سیستم در اخلي او اولیه کومکونه موجود نه ورسره، نو دا په هر سمي حالت کې د اولیه کومک دی چې په هر کور کې مال غشته، ملګر نیم ګلاس دی واخلي او په هغه کې مایع د ګټ کې وده خوري. کله چې استفاده وکړو، چون هغه ډېر غلظت سره مالګه ده، هغه میده نه جذبوي، هغه څه چې میده کړي ټول کانګه کوي او بیرون وزي، استفراق کوي. دغه ډېر جذب د موادو نه جلوګیری کوي.
که یو معتاد د اووردوز حالت ته تللی وي، ملګري او دوستان یې څه مرسته ورسره کولی شي؟
که چیرې په فامیل کې نو فامیل آزاد فامیل باید ورسره کومک وکړي او نږدې صحي مرکز ته باید ولیږي. په دغه لار کې چې نږدې صحی مرکز ته ځي چې د کوما حالت ده، کانګې کې مریض تنفسي سیستم بندیږي، یعنی هغه افرازات چې مثلا په خوله کې په تنفسي سیستم کې بندي کوشش کوي هغه د کوما پوزیشن ورته ورکړي، په یو اړخ سره مریض اوړي او دغه سره چې د شاته هغه کوي دغه تقریبا 70% کوما کې اکسیجن واخلي.
له اوردوز یا د نشي موادو لزیات استعمال څخه د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
متعدد باید کوشش وکړي چې همیشه مواد کم کړي، که یو ګرام دوز د لږ ذره هغه نه کم کړي استفاده وکړي. بل لارې چې کله چې د دوز زیاتوي په دې کې ډېر دقیق اوسي، چې دوز دې هغه زیات نه شي، که چیرې مثلا یو نفر درې میاشتې یو ګرام د موادو مخدر استفاده کړي، بله درې میاشت هغه کوم شی خوشحالي چې دغه توقع د هغه ورته نه برابرده کېږي، دوز د مواد یا مقدار د مواد زیاتوي. په دغه زیاتوالي کې باید کوشش وکړي چې دا زیات استفاده نه کړي، که نه د اوردوز کې یو بالاخره ژوند ته خطر ده. کله چې د شکل د مواد ته تغییر ورکړي، مثلا یو شخص دود کوي مواد مخدر زرق ته اړوي، په دغه حالت کې باید مطمئن اوسي چې دغه دوز د موادو نه زیات نه شي او د کوما ته لاړ نه شي. بل کله چې اول دفعه مواد استفاده کوي، کوشش وکړي ډیر ټیټ دوز نه دا شروع کړي چې دا ورته زیانبار ده او مواد ته ځي. بل یو شخص چې تداوي شي او بیا دا ریلپس شي، په دغه حالت کې چرز دی وردوز باید ډیر دقیق اوسي، اول د ایس استفاده ونی کی چې کول استفاده کې ډیر ټیټ دی، یعنی په هر حالت کې دغه ټیټ دوز نه استفاده وکړي، کنه وردوز ته ځي کوما ته ځي او د ژوند ته خطر ده.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ سپوخ خبريږي او اوس ته خاطري ورده. د پکتیا ولایت شبانه وای کله چې معتاد سوانو خسرګنی یل میړه سره یو ځای له کور څخه وشړل او اړیکی یې ورسره پرې کړی. دا چې احتیاط شبانه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړي، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
خاله زوی مې وکړو، اول نه دواړه راځي نو د واده ته، بیا چې راځي شو واده شو، بیا ډیر وخت مې میړه عملي کولو، اولې تریاک استفاده کوله، څوک نه پوهېدل، بیا پسته پسته مې خسر کور نه وباسلو، دواړه زه یې وباسلو، میړه مې وباسلو، وایي تاسو مصرف خرڅ زه نه شم درکولی. ما ته ویلې زه ته د مور کره لاړه شه، پرېږده طلاق ورکړه، نه کاله ما ورسره تیر کړل، میړه سمې ګزاره هم نه کېدله. نو بیا دواړه چې کور نه وباسلو، میړه مې لاړو تپې په سر مواد په خاطر شیشه او پوډرې، ویل زه لاړم مور کرم، بیا مور مې اجازه را نه کړه ما ته کور کې، وایي تا میړه ملي ده نه کېږي ته ما سره ګزاره. بیا نو دوه کاله زه په تپې کې ما تیر کړل، هملته زه معتادم شم، ترخې خاطرې ډېره لرمه، په دې چې ما اولادونه ډېر خوارزار، میړه مې مواد استفاده کوله، ما مې استفاده کوله، ما اولادو ته نه ما سم فکر کېدو، نه مې میړه خو بیخي نه کېدلو، هغه به وږي وو، تږي به وو، هر څه شته به ضرورت لرل، ما به نه شوی ورته کولی چې پیدا کړم. دا ترخې خاطرې مې ډېرې دي. د معتاد انسان نه ما ډېر بد راتل، وخت کې چې زه خپل کور کې وم، ما خپل میړه خپل اتاق کې نه پرېښودلو، ما به ویل ما دا معتاد ده، د سبا ما اولادونه هم داسې خرابېږي، زه هم خرابېږي، ما به ده ته ځای بیل کېښولو، بیل ځي کې به ما دا کېنولو عمل په خاطر. او آخر کې زه خپل مامات شوم، نه پوهېږم ولې خپله څه ډېره وکړه، چې همې بستر هم کوو، عسکرو په زور مې بوتلو، بستر مې کوخو نه شو. هغه به چې شفاخانې نه راتلو، اول به مونږ ته کور ته نه راتلو، اول به تلو تپې ته، یو مواد به استفاده کولو، بیا به دې ونه ماته کړو، مونږ ته کور ته راتلو. هغه ته مې وویل ما آخري موقع درکوم، درې میاشتې زه دلته بستر وم، کور ته لاړم، ما آخري موقع درکوم، طلاق نه درکوم، مای لاړ شي، یو کور یو ژوند به ما ته پیدا کړه، اولادونه مې هم راوله، خواښې نه، آخري موقع مې ورکړه، ما کار یې ونه کړو، ما ته نه کور ونیولو، نه اولادونه راته راوستل، ما هم پرېښودو، ځای نه لري چې ما به هم ځي، ځان سره په تپو مې ګرځي، نو په کوڅو کې مې ګرځي، نه کېږي هغسې انسان سره شو.
دا آزادې رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جواد ناروغ دی، په افغانستان کې دننه او بهرنیو هیوادونو کې څو ډاکټرانو ته ورغلی خو علاج نه دی سوی. یوه ورځ د حبیب په نوم له خپل یوه انډیوال سره مخ کیږي. حبیب د دې ناروغۍ علاج ډیر ساده بولي او جواد ته د علاج په اړه لارښوونه کوي. دا چې جواد څه ناروغي لري، انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جواد دا پچکاری څه کوي؟
بس نو ابي بچ درته وای د خواري راته مخ دی.
سمه خبره وکه، څنګه د خواري درته مخ دی؟
ناروغ یم، ډاکټر دوا را کړې ده، کله چې په تکلیف شم دا دوا ځانته پچکاری کوم.
څه ډول ناروغي لرې؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې مواد پرته بله دوا نه لري؟
نه یم خبر، خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړې ده.
سم ډاکټر ته به نه ورغلې؟
سم ډاکټر لا څنګه وي، افغانستان خود څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلی یم، خو بس نه یم جوړ شوی.
بس جواد داسې وبوله چې علاج دې وشو د خیره.
څنګه مې علاج وشو؟
ته راته غوږ شه چې زه یو کیسه درته وکم، ډېره جالبه کیسه ده.
ښه کیسه دې وکړه.
زما یو انډیوال په خارج کې اوسیږي.
ښه.
هغه هم پخوا د شکرې ناروغي درلوده، په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی.
ښه ښه، نو بیا یې څه وکړه؟
بیا یې ما ته کیسه وکړه. ما ویل چرس شروع کړه. چرس چې شروع کړه له هغه ځای راته ټلیفون وکړ.
ښه، نو څه یې وویل؟
ویل یې زه خو له چرسو سره روغ جوړ شوم.
دا څه وایې؟
ویل یې پخواني ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده. ډاکټر راته وویل چې ته خو اوس روغ او جوړ یې.
دا څه وایې؟ ولا عجیبه ده.
ویل بیا یې پوښتنه راڅخه وکړه چې څه ډول علاج دې وکړه. بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه.
ولا دا خو ډېره عجیبه خبره ده. رښتیا په چرسو د شکرې ناروغي ښه کېدی شي؟
بېخي ښه کېدی شي. د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته.
نو چې داسې ده زه به هم چرس شروع کړم، وبه ګورم چې څه کېږي. نور خو مې د ډېرو ډاکټرانو دروازې وټکولې، چرس به هم تجربه کړم. بس همدا اوس سګرټ یې راکړه.
جواد ته بختور یې چې ما تیار سګرټ یې لګولی دی. ها دا دې درواخله، بس داسې وبوله چې د شکر له جنجاله خلاص شوې. د خیر
بس رایې کنه.
نوشی جان، نوشی جان، وا وا وا، کشکا کشکا نامی.
خزه او خزه، دا چیرته ورکه؟ دلته راشه.
دا دې دلته یم، ډوډۍ پخوم.
ما خو دوا دلته ایښې وه، نه پوهېږم چې دا ښځه چېرته ایښې ده. یاره دا زما ښځه خو هېڅ انسانه نه شوه.
دا دې سړیه راغلم، څه دې راته ویله؟
ما دلته خپله دوا ایښې وه، اوس ولې نشته؟
هغه خو پرون خلاصه شوه.
ښه وایې، هغه خو پرون خلاصه شوه، زما هېره وه، اوس مې را په یاد شوه.
سړیه، ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږي، ډېره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې، که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دې یادوې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
بله ناروغي راته پیدا شوې ده.
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده؟
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی. هیره، ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي.
دا به هسې ستا اندېښنه وي، د اعصابو ناروغي به نه وي.
اندېښنه نه ده، پرون ډاکټر ته ورغلی وم. ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف در پېښ شوی دی، خو دا ټول زما د خپله لاسه.
څنګه ستا له خپله لاسه؟
که ما چرس نه څکولی اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی؟
څه شی؟ چرس؟ ته چرس کوي؟
هو، څو میاشتې کېږي چې چرس څکوم، خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولې داسې کار هم څوک کوي؟ ماشوم خو نه یې؟
بس یو انډیوال وغولولم، ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي، خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشې د جاهلانو خبرې دي. چرس دوان نه ده، بلکې زهر دي، بیخي انسان لیونی کوي.
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي؟ تا څنګه داسې کار وکړ؟ ته چرس نه پېژنې او که د چرسیانو ژوند دې نه دی لیدلی؟
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه، ډاکټر هم ډېر ملامت کړم.
نو ډاکټر نه درته وویل چې څه وکړه؟
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي.
نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې سمه ده، سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بستری کوم. ویل یې په دریو میاشتو کې بیخي جوړېږي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په دریو میاشتو کې د علاج وشي.
یاره ښځې، سخت پښیمان یم. یوه ناروغي مې درلوده، خو په دې بلې ناروغي ما په خپل لاس ځان اخته کړ. زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله. د ماشوم عقل یې هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمېرې 0999 40 15 40 0700 225 55.
ساعت 1